سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخي د مازیګر اتلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د اسلامي همکاري او د سازمان اجرایی کمیټه نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د وضعیت ارزونې په تړاو بیرنې غونډه لري. د اسلامي همکاري او سازمان د خپل 50 غړو هیوادونو په ستاسو پرونه په ټویټر د نننۍ بیرنې غونډې خبرو کړي او طالبانو د تیرې میلادي میاشتې پرسته یو کتر امنیتي پوری پانتونونو ته د انجونو پر تک بندیزو لګو او بیا یې څو ورځې وروسته په دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسو کې ښځې له کاره منع کړي. د اسلامي همکاري او سازمان د بندیزونو د اسلامي اصول او د امت د اجماع خلاف بللې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دا لوی لار د سختي واورې او طوفان له امله بنده شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا د دوشنبې له مخام رئیس په سالنګونو کې د واورې ورېدل پیل شوې دي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل سره سم واوره او تیز باران تیز بادونه به د نن ورځې تر پایه دوام وکړي. ورسره په څنګ کې بیا د غور بامیان دایکندي او بادغیس ولایتونو سیمه ییز طالب چارواکو ازادي راډیو ته نن تایید کړه چې د پرونو مخام رئیس د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واورې ورېدو له کبله بندې شوې دي. د بامیان د اطلاعات او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي ازادي راډیو ته ویلي د غور بامیان دایکندي مرکزي او نورې لارې چې د ولایتونو کابل سره وصلوي بندې شوې دي. بلخوا د دایکندي د امنیت قمندانۍ ویان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دې ولایت ټولې لارې د ډېرې واورې ورېدو له امله تړل شوې دي. سیمه ییز طالب چارواکو ډاډ ورکړی دی شوې ده لارو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اورزګان سیمیز چرواکی وای په خاص اورزګان کې د سکاکو بو پڅاک یو تن مرشوي او بل ټپي شوی دی. د اورزګان ولای د طبي پیخو پر عزت د مبارزې رئیس خالد ازادي رادیو ته ویل چې یاد کسان د سکاکو بو تر لسکول په مخه په یاد ولسوالۍ کې د اوبو یوې څاته لویدلې دي چې یو تن پکې ساور کړی ده. د موري اندېښنه څرګنده کړه چې په دغه سیمو کې خلک د وچکالۍ سره مخ دي او ان د سکاکو پاکو بو ته هم لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د وروستۍ سختې وچکالۍ له امله عامو خلکو ته زیات زیانونه اوښتي دي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن شپږمه ورځ ده چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له لوري پرلت وهل شوی دی. اعتراض کوونکي په سیمه کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر شیبر حسن شاز ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د لارو بندیدل د قانون خلاف عمل دی. اعتراض کوونکي وایي چې تر هغه به لاره بند کړی وي چې د دوی غوښتنې منل شوې. دا کسان په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ او مشر علي وزیر په شمول د خپل بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي یو کس نن شپکتنه دیو کس په شمول نن شپکتنه په پلازمینه پاریس کې په چاقو ټپیان شوی دی. د بریت د ګاردانو د ریال اپا تمزه کې شوې ده. دی وی ټپی روغتیایي وضعیت نازک خدل شوې ده. پولیس وایي پر بریټ کون کې د ذکرې دی او سخت ټپی شوې ده. تر اوسه د بریټ علت نه دی روښانه شوی او د کومېډلې د پیخي مسؤلیت نه دی منلای. نن د کابل په کورنی شاو د بهرنی چارو ته نږدې 14 شوې ده. از موږ همکار اکرام را سره دی. اکرام صاحب، له تاسو نه به جزئیات و اورو. دغه پیښه چرته رامنځته شوې ده؟ څوک پکې وژل شوی دی او کنه؟
د بهرنی چارو وزارت مخته د 14 رامنځته شوې ده. د بهرنی چارو وزارت په داخل کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومې په دې خبر کې خپور شي ازادي راډیو ته د دې 14 رامنځته کېدل تایید کړل او ویل چې دا 14 چې خای موټر بم برید وی ډیره درنه وه، تلفات هم لري، خو د تلفاتو د شمیر په اړه باندې تر دې دمه معلومات نشته. دوی راته وویل چې په وزارت کې هم مهاله د 14 سره دلته چینایي مسولینو سره د چینایي وګړو سره یو ناسته هم روانه و د بهرنی چارو وزارت په داخل کې، او د مامورینو د رسختۍ پر مهال باندې د غپی خرامسته شو چې مامورینو ته هم خای په کې مرګ ژوبله رسیدلې وي. د طالبانو د حکومت د امنیتی سرچینو تر دې دمه د غپی خپاړه باندې زموږ پښتنې جواب نه کړی، خو د بهرنی چارو وزارت خوا او شا چې کوم مارکیټونه دي د دې سیمو خلکو په فیسبوک باندې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د درنې 14 غږ یې اوریدلې دي او دوی ته لکه مالی زیانونه اوختي.
ډیر مننه کوروادان کرام الله کرام او چې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د 14 پړې جزئیات راکړل. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان په اړه په جده کې بیړنۍ غونډه راوللې ده. دا چې د افغانستان په کوم موضوعاتو به په کې خبرې اترې کیږي وړاندې په خبرونه کې وي درته په راپور مرکه کې وایو. د پوهنتوني زده کړو محروم شوی نجونې وایي چې فکری تمرکز خراب شوی دی او په روحي ناروغۍ وخته شوی دی. وړاندې خبرونه کې هغه راپور کې موږ د نجونو سره خبرې کړې دي چې دوی وایي دوی په روحي ناروغۍ وخته شوی دی. د راپور په وړاندې خبرونه کې ولرو. د روزګان اوسیدونکو کی شکایت کوي چې ساړه ژمی کې دوی نه د خوراک او نه هم د ګرمول لپاره تلري. دا غیر بدر څه هم ولرو خو ترغی وړاندې ورزو. په پېښور نه خلاص شوې زندانیان وایي چې د دوی نه ټول وسایل په پېښور کې زندانونو کې خسل شوې دي.
یو لکو 15000 روپیه افغانۍ وي او دوه موبایل وي. هغه مو اغستل یو دغه کالیو دغه سره پری خودلو بس
یو الک مدال تر ته بیرانسو وسن څلور دیوالو ته ناس ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوتو شخص ته کده منستا سیرستا چی شستا په کور کې.
د روزګان بعد د مور رقم او چې ماشومان ناروغ دي او د ګرمول لپاره هم څنل لري. د خوست د صبري او سیدونکو ته به مور شو چوي پښتو رختون کې مریضان بری خودوي ته رختون نه افتتا کیږي. نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیامس ستړي مشه. په افغانستان کې د خزو د زده کړو کار د بندیز پاړه نن د اسلامي همکاري او سازمان ځنګړي غونډه جوړه کړې ده. د اسلامي همکاري او سازمان کې وي سرچینې ازادي رادیو ته ویل د غونډه چنند نه د سودی په خلص بچي پیلېږي. په دې سازمان کې د بیلابیل اسلامي هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې ده. اکرام الله اکرام له سره په استډیو کې وصل شوې ده. دوی برته د دې موضوع جزئیات وي. اکرام صاحب ستاسو وروستي جزئیات څه دي؟ غونډه پیل شوې ده د افغانستان د موضوع د کوم موضوعاتو په اړه خبرې شوې ده؟
د اسلامي همکاري او د سازمان دغه غونډه چې په افغانستان کې د خزو د کار او د تحصیل د زده کړو د بندیز پاړه باندې جوړه شوې ده. پیل شوې ده نن 4 بجې د افغانستان د سعودي په وخت باندې 10 بجې او د افغانستان په وخت 12 بجې د غونډه پیل شوې. غونډه جریان لري د اسلامي همکاري سازمان کې. یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د غونډه د ترکی، سعودي او ګامبیا هیوادونو په غوښتنه باندې رابلل شوې ده، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تب کې د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوې. موږ هڅه وکړه چې د دې غونډې پاړه باندې د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د بهرنۍ چارو وزارت تو دغه شان د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد زموږ پښتنې جواب نه کړي. د اسلامي همکاري په سازمان کې دغه سرچینه وایي چې په دې غونډه کې چې د اسلامي همکاري په سازمان کې د اسلامي هیوادونو سفیران به پکې برخه اخلي، د طالبانو د حکومت په هغه تکلارو باندې باس او خبرې روانې دي چې لمخې په افغانستان کې خځل کار او زده کړو منع کړل شوی دي. دغه سرچینه نوې چې د غونډې په پای کې چې د سعودي په وخت نن 4 بجې او د ماخام په وخت د کابل په وخت باندې باندې شپږنیمې بجې د ماخام اعلامیه هم خبريږي او په اعلامیه کې ښایي چې له طالبانو په جدي ډول باندې وغوښتل شي چې د افغان مرمنو د تحصیل او کار په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي او دغه شان په طالبانو ته وویل شي چې د خزو په وړاندې د دوی پریکړه د اسلام د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. سرچینه دغه شان وایي چې ک طالبان چیرې د دوی غوښتنې ونه مني خای ورسته د اسلامي هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو سره غونډه هم راوبلل شي او د افغان مرمنو پاړه باندې د طالبانو د ورسته پریکړو پاړه باندې بیا بحث وشي او طالبانو ته ځینې سره کرخه هم راخل شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان بو 50 خړی لري. دا سازمان په 1999 میلادي کال کې د اقصا جمعه تر سوځیدو وروسته جوړ او لومړنۍ غونډه په مراکش کې وکړه. د دې سازمان په لومړنۍ غونډه کې د افغانستان د پاچا ظاهر شاه په سازولۍ باندې د هغه وخت د عدلي وزیر استاد عبدالستار سیرت برخه لرله او د دې سازمان منشوري هم لاسلیک کړ. د اسلامي همکارۍ سازمان په عمومي ډول په اسلامي هیوادونو کې د ستونزو او مشکلاتو پاړه باندې غونډې کوي. نن د دې سازمان غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې د ښځو پر تحصیل او د غشان په غیر دولتي موسسو کې په کار باندې کلک بندیز ولګو. فریده جان د اسلامي همکاري سازمان مخکې تر دې د طالبانو د پریکړې په یو اعلامیه کې غندلې وي او دای د اسلامي شریعت د مقاصد او د امت د اجماع خلاف عمل بللی و. د دې ترڅنګ د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه باندې غندل شوی او په خبرګون کې لږ تر لږه 15 نړیوالو مرستندوی او موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم ځنډولي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو د پریکړه په افغانستان کې د میلیونونو بېوزله کورنیو په ژوند نیخ پنی غاغیز لري چې اوس مهال ژوند په بشري مرستو ولاړ دی.
ډېر مننه کوم ودان اکرام صاحب چې د دی ناستې په اړه مو جزئیات راکړل. لکه څنګه مو چې واورېدل، نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده او دغه ناسته جریان لري. خو په دغې ناسته کې د طالبانو وروستۍ او پریکړو په تړاو چې کوم بحث کېږي او کومې پریکړې کېږي، دا به په طالبانو اغېزې وکړي او که نه، زموږ همکار خاطر پردیس د چارو پو آصف ننګ سره دغې پوښتنې په دې مرکه کې څېړلې دي.
طبعاً د تعلیم د بندېدو، د ښځو په کار محدودیت یا متعدده موانع چې نور ایجاد شوي دي، محدودیتونه چې ایجاد شوي دي په دغسې فضا کې په افغانستان کې ایجادېږي چې افغانستان له دریو ډېرو بدو پدیدو سره بالفعل مواجه ده. یوه انزوا ده، نړیواله انزوا، بله مقاطعه ده نړیواله، او بل نړیوال تحریمونه دي. نو دغه ډېر بد چکوشونه دي د افغانانو په سر باندې. په دننه بیا د نظام لخوا چې کوم محدودیت وضع کېږي، هغه هم تر دې چکوشونو نه بدتره دي. فیصله دغسې مسلو چې هغه نیک دي، خیر ده پکې او ممنوعیت پکې واقع کېږي، ډېر دي تعجب ورده. مثلا تعلیم فرض ده، تعلیم د خیر کار ده، تعلیم د منفعت کار ده، د هیواد لپاره، د انسانیت لپاره، د ژوند لپاره، د نظام لپاره. زما په نظر باندې دا تاوان رسولی ده پخپل افغانستان ته، پخپل د طالبانو نظام ته هم تاوان رسولی، او په نړیوال هویت کې یا نړیوال میدان کې، په نړیوال کلی کې، ګلوبل ویلج کې، دا بیا تاوان رسولی ده ټول اسلامي هیوادونو ته، او په څلورمه مرحله کې آتا اسلام ته هم صدمه رسیږي. په دې خاطر چې خلک فکر کوي چې دا نو د دین حکم د چې تعلیم به محدودیتيږي.
بله نن څه دغه سازمان کولای شي د اسلامي هیوادونو د ریز د افغانستان په اړه سره منسجم کی؟
زه په دوو منظرو کې جواب درکم. یو په تاریخي پس منظر کې چې نن سوا مثلا نه شپیتم کال نه چې دا سازمان ایجاد شوی ده په مراکش کې، د ټولو او 50 هیوادونو چې غړیتوب لري، یعنی ټول اسلامي هیوادونه، که تاریخ چې ته وګورو په دې دومره کلونو کې، یعنی په نږدې 50 کلو کې، دوی د ډیرو مسلو حل نه دی استلای. دا له دې لحاظه نو چې وګورو تاریخي پس منظر ته، دوی د څه کول او توان نه لري. اته په انګریزي کې دوی مسخره کوي، دوی ته وایي او آی سی، یعنی معنی دا ده چې بیا به موږ وګورو. یعنی داسې یو پسخند غوندې د سازمان مخفف ته، اسلامیک کوګنایزیشن، دغه کوآپریشن ته دوی دغه سی لقب ورکوي.
بلې نن څه تاسو ورته اشاره هم درلودله، د وسته لپاره دغه سازمان لومړیتوبونه د افغانستان په برخه کې څه شي کېدلی شي ستاسو په نظر؟
سازمان د افغانستان لپاره په د اخیر غونډه کې سل اعلامیې تصویب کړي او اعلان یې کړي، او څلور فرعي فیصلې سوي وي چې تکرارن به زه بیا یاد کوم چې مهمه دي. یو دا ده چې د افغانستان لپاره تعاوني صندوق ابتکار دوی واخلي او په افغانستان کې واخلي. دوم دا ده چې په افغانستان کې دوی خپل اړوند نهادونه، هغه عملیاتي نهادونه یا اورګنایزیشنونه اپریشنل، هغه دوی ایجاد کړي. مثلا دلته د سیاسي لابي لپاره که دفتر پکار ده، هغه دوی باید ایجاد کړي. د اسلامي بانک دی مددونو او اسانه قرضو لپاره چې درس کلنې قرضې دی او بي سود دي، د هغه دی ورکړې لپاره مثلا اقدام وکړي. افغانستان سره مونږه قشقري قرارداد چین ته ورکو، 50 شپېته داسې قراردادونه لرو چې هغه د اسلامي هیوادونو دی فکر او دنګي، یعنی بالفعل که کوغړې کومک وکړي. د تجارتي برخې کې چې افغانستان ضرورت لري، دوی دی ورسره هغه ایلسی په حد کې چې عملی کار ده، د بانکونو تعاملاتي سیستم آغاز کی، دا بیا کوي چې افغانستان ته ګټه ورسوي.
دا سیاسي چارو شننکي آصف ننګ و چې خاطر پر دې سریه د نننې ناستي په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
د پاکستان له زندانونو څخه افغانستان ته یو شمېر لیک ډول شوی افغانان وایي چې په زندانونو کې له دوی څخه ټول شخصي وسایل اخیستل شوی دي. چو زیات به په دې راپور کې وره
یو لکو 15000 روپیه افغانۍ وي او دوه موبایل وي هغه مو اخیستل یو دغه کالیو دغه سره پری خودلو بس.
د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته د لیګل شوی یو افغان غوچه ویل خپل هیواد ته د لیګل پر مهال ټول شخصي چیزونه ورنه واخستل شو. دا وایي نه غوړي د زینو ستوندل عمل نوم پر راپور کې واخستل شي خو ازادي رابطه ویل چې په موبایل کې مهم اسناد و هغه هم د پاکستان پولیسو بیرته ورنه کړل.
درې میاشتې جیلم را باندې تیر کړ واړه ماشومانان علیحده واچول زنانې چې وي هغه علیحده واچولې موږ علیحده واچولو تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایل وي هغه مو اخیستل هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي یو دغه کالی و دغه سره پرېښودلو بس.
په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې لس پلس کېږي چې په لوی موټر کې ډېر شمېر افغانان د افغانستان په خوا لیږل کېږي. دوی شکایت کوي چې د پاکستان پولیسو د دوی له میرمنو څخه سره زر هم اخیستي او بیرته یې نه دي ورکړي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له دوستانو څخه یې هم په زندان کې تذکره او نور مهم اسناد اخیستي دي.
چې کله خوشي شو رستنې موټر کې کېنه او بیرته په سپین بولدک کې خوشي کړ 500 روپۍ ورسره نوې د کرایه کړې وه. کوم تذکره چې دوی سره وه کوم کارتونه وو مثال نمبرونه وو موبایلونه وو او پیسې وې ټولې ترې اخیستې وې. بایک کې چې د ځان سره کالي وړي وو هغه هم ترې اخیستې وو. خالي یو جوړه کمیس پرته پیم دغه سیدی یخ کې بیرته پلو خوشي کړ چې رد مرزي کړ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته د لیګل شوی افغانانو څخه د هغو اسناد او نور شخصي چیزونه اخیستل شوی دي.
خو یو ځل چې کسان ډیپورټ شي بس بیا هغه کیس هغه ټایم کلوز شي نور فردر کار بیا موږ نشو پکولی ځکه چې سامان چې موږ کلیم کوو هم نو دغه بیا یو کنه چې دا د خپل اقدارانو ته میلاو شي نو چې اقداران یې خپل ډیپورټ شي دینه پس بیا موږ هغه شی هم نشو کلیم کولی.
موږ د پاکستان په زندان کې د راخوشي شوی افغان کډوالو د شکایتونو چې وایي له دوی څخه شخصي چیزونه اخیستل کیږي او بیا د ډیپورټ کېدلو په وخت هم بیرته نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند حافظ احمد تکل سره شریک کړل. نوموړي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویل چې په دې اکلا په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کراچۍ کې د هیواد قونسلګری هڅه کوي چې څېړنه وکړي او بیا یې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیجلي واکمنېدو وروسته په ډېر شمېر سره افغانان پاکستان ته کډوال شول. له دوی څخه په سلګونو یې د قانوني اسنادو د نشتون له امله په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا ونیول شول او زندان ته واچول شول. د راپورونو له مخې له دغو بندیانو سره ډېر بد چلند کېږي. په سختو ناروغیو اخته کسان پکې مړه شوي. امیدوار ښځو هماغلته ماشومان زیږولي او د ماشومانو وضعیت ته یې هم پام نه دی شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ویلي و چې کراچۍ زندان نه 302 افغان بندیان خوشي شوي دي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل وو. نوموړي دغه شان ویلي و چې لایدرآباد زندان څخه به هم 228 تنه بیرته ولیږل شي او په خبره د 800 نورو بندیانو قضیه لا د محکمې لخوا نه دي تړل شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراین د پارلمان له صدر غوړو تابعیت واخیست او خبرداری ورکړ چې نورې ورته پریکړې به هم وکړي. تفصیل به دې راپور کې وره.
د اوکراین پارلمان د دې څلورو کسانو له ډلې چې په خیانت تورن شوي دي درې تنه د یو روسي پلوه ګوندې چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګېدلې دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې د اندری درکچ، تاراس کوزاک، راند کوزمین او ویکتور میدویدچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زلنسکی خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې څلور کسانو لړډلې لشتر لشه درې تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسه شکل د فبروري پروستوي کې پر اوکراین د روسي د غیر موجب برید لپاره په خیانت تورن شوی دی. ولسمشر زلنسکي په خپل ویډیو وینا کې تیر شپه وویل کچیرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي نو زموږ پریکړې به مناسبې وي. ډیر کچ کوزاک کوزمن او میدویدچوک د ژوند لپاره په نوم د اپوزیسیون دلیل لوري د اوکراین پارلمان ته لاره کړې ده. د دې ګوند پر سیاسي فعالیت د اوس لپاره په اوکراین کې بندیز لګېدلې دی. ډیر کچ له څه باندې دوه لسیزو راهیسې د اوکراین د پارلمان غړی دی. سارنوالان په دې باور دي چې د روسیې له پارلمان او استخباراتي ادارو تر 15 ډیر ډالر ترلاسه کړي وو چې له 2019 تر 2022 کلونو پورې په اوکراین کې تخریبي فعالیتونه وکړي. د پروسه شکل فبروري میاشتې را پدې خو د پارلمان په غونډو کې برخه نه اخیسته. میدویدچوک له اوږدې مودې راهیسې په اوکراین کې یو سیاسي څیره ده چې لوري په اپریل میاشت کې ونیول شو او بیا په سپتمبر کې روسیې د زندانیانو د تبادلې پر مهال تبادله کړه. کوزاک بیا په 2021 کال کې له اوکراین وتلې دی. د پلټونکو په باور څلورم تن کوزمن پر سنوي کې د اوکراین د ګټو پر ست تبلیغات کوي. دغه څلورو تر اوسه په ښکاره د ولسمشر زلنسکي د دې اعلان پاړه څه نه دی ویلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز به خوست ورشد خوست د صبري او يعقوبي او لصالي او لا 15 کلون رهسي د 15 پيتو مليون افغاني په لګښت یو رختون لپاره ودانې جوړ شوې ده خو یاد رختون تر اوسه نه فعال شوی. تفصيل به په دې راپور کې وره.
د خوست د صبري او يعقوبي او لصالي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالي دیش بستري رختون چې ودانی 15 کال مخکې جوړ شوی فعال شي. دوی وایي لخرڅ خپل لري واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالات او د لارې د ډیر واټن لقبل نشي کولای په ځانګړي ډول بیړنه یو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د صبري او يعقوبي ولسوالي یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبري آزادۍ راډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو دیش بستري شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زې میدان باک ولسوالۍ موجودیت لري. د دې نه استفاده کول شي خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ د شپخانه غیر فعال ده نو د ټولو قومونو په نمائندګۍ لمده خاصه غوښتنه ده چې امدا کلینیک هم فعال شي. موږ پورا دلته لري پرتې سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غوړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل سیدون کې ګل رسول اموي په خلبسات کې د څلور ورسوالۍ لپاره د جوړشي بیرختون ودانۍ د بیجاړېدو لګو اخسر مخامخ ده خو چای فعالولو ته پام لرنه نه ده کړی.
چې دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستري خروختون جوړ شو دی د څلور ورسوالۍ لپاره. ډیر وخت کې چې جوړ شو ده خو کوم چای غم نه ده خوړلې. ان اوس د تحریف په حال کې ده. موږ د لوړپور چارواکو څخه خېله کوو چې د دې غم راته وخوري. ځکه چې موږ نشو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو. باید د دې کلینیک غم راته وخوري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ د په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډیر مشکل لرو. د مریضانو لپاره یا خوسته رسیدګۍ لپاره چې مونږ یې ته ورسیږو که دغه کلینیک مونږ ته فعال شي مونږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي ویل
د خلبسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور پکړی دی. مکتوبي هم ورغړی دی چې دغه بنیره د سیاسي کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوتل پرسونل نیوي کېږي. هر څه موږ په نظر کې نیولې دي او دا به غیر فعال نه ده. بین شلوز په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبري او يعقوبي ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوډیو او قلمغال مینه کې هم کلینیکونو پاره ودانې جوړې شوې خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دی پیل شوی. د یاد روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کړي نکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
اوس په روزګان ته ورشو. د روزګان خلک وایي په سړه ژمي کې په ډېره ناوړه ناروغیو روغتیایي حالاتو کې دي خو د درملنې توان نه لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي روان ژمي کې خلک د کورونو د تودولو توان نه لري او په بیلابیلو ساري ناروغۍ وخته شوي دي چې اوس په ډېر بد حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لیدوري په افغانستان کې په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی دی.
په اورزګان ولایت کې روان سوډیم یاو د خلکو تش لاسونه دغه چارې د ډیریو کورنیو ماشومان اوس د مرګ تر پوجې رسولې دي او کورنۍ یې د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری
ورکوي.
ګل بیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرې کلا اوسیدونکې ده او د 15 ماشومانو مور ده. دا وایي په دې ساړه ژمي کې چې ورښتونه هم اوري د ماشومانو د تودولو او د غراز د خوړلو لپاره هیڅ هم په کور کې نه لري. ګل بیبي زیاتوي چې ماشومان یې یخ وهلي او په کور کې مرګي حال ورته پراته دي او یوازې یې په بړستونو تاوده ساتلي دي.
له یو مور مې 15 کوشنان لرم. دا سیخي او تبدې ته په پرتیر سولې چې هیڅ قدرت مې نه درلودي چې ما تر شپخانې رسولې وي. یو الک مدال تر تبیران سو اوس نو څلور دیوالو ته ناس ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوټو شخص ته کده منستا سیرستا چې شستا په کور کې خواري وبلا مش په کور کې نه لرو مر بس سو چیرې بولار سو.
تاج محمد د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ یو بل وسیدونکې دی او خپل څلور کلن ناروغ ماشومې د ترینکوټ ولایت روغتون ته د درملنې په مخ راوستلې دي. دی وایي ماشومې د یخ یوال عمله ناروغه او ولایت روغتون ته په دې مخ راوستلې چې تر څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي ځکه د ده په خبره چې په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لرلی. تاج محمد زیاتوي چې ښایي ماشومې د ده د ټیټ اقتصاد له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
چې مطلب دوا پر وخت نه ورسیږي زموږ ماشوم ته. زموږ ماشوم کېدای شي چې موږ د مفلستیا په خاطر باندې د ژوند د لاسه ورکړو. بالکل سه خو موږ داسې د خپلې نیستۍ د قبله موږ نسو کولای چې دلته ځان راورسوو. څنګه چې داسې پر دې وبیروږو چې اوس دا ختم دی باره بیا راوړو دلته دې.
بلخوا دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې د سوانګ توکو قیمتونه هم اسمان ته ختلي دي. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادو توکو درانیولو توان نه لري او روان سوړ ژمي کې سخت ورځې او شپې سبا کوي.
شان وروره ګرده ګران یا خلک وروره دغه بازار سخت بازار دی بیت یخ نقطه ته خپل معلومی را سره خپل ماشوم پرې د وروره جان یخ دی وروره جان
په ورته وخت کې به د اورزګان ولایت والی مولوی علی جان احمد وایي چې دوی هڅه کوي تر هغه کورنۍ پورې مرستې د موسساتو په مرسته ورسوي کوم چې هغوی ورته ضرورت لري. نوموړي وایي دوی موسم ته په کتو د موسساتو سره خبرې کړي چې باید خپلې مرستې زیاتې کړي.
موږ وخت په وخت باندې د موسم په سره موافق موږ په موسساتو باندې کوشش کوو چې هغوی دپاره زمینه سازي د دغه وکوسي یا د ولسونه ضرورت وي هغه ورته پوره کړي.
په اورزګان ولایت کې ماشومان پر داسې مهال د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله د مرګ تر پولو رسېدلي دي چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز له امله ګڼو غیر دولتي موسسو چې مخکې به یې د دغه بېوزله کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنزیر احمد کندهار استاد ته میسج پریږ دمه په دې لچ ازما میسج بنشروي او استاد حیوان نړۍ مننه کوم چې زموږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ جوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه دا مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سی دي کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرست چې خلک ته بشو کیږي چې هغه دا کازي طالبی یا کا طالبی وی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرز چې او خلکو ته رسیږي هغه چاته نه رسیږي چې خواري غریب وی هغه یو سوونه لري. نو مرز ټوله طالبانو خلکو جو ټوله طالبانو وړي دي. نو مجدا غشتنه ده چې هر چاته خپل حق ورسیږي بلکې بیا موږ وایي په افغانستان کې به څو در څو دغسې حالات وي. تقریبا دغه د دوه کاله یو اخت پره کیږي چې دغسې حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي, زموږ ځوانان زده کړې غواړي, زموږ خویندې زده کړې غواړي. بسته بالا بسته ډېر انتظار مو ورته وباسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام وشه وخت ولري د خدای په مان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادي راډیو څخه دا یله د سي خوشامن ته باید مرسته او سرویس او خوشامن ډیر لوي ده لیدا ان په مختلفو حکومت کې توجه ته سوي نه اوس خوشامن سر باید اتمن مرسته وسی د تمبو د پایو د برکو او د هر شي مرسته سرویس مننه.
السلام علیکم دا په پاسپورتو کې ډیر مشکل دی د غورور څوک نشي جوړولای خلک کارونه لري تجارتان ست دلته ډیر مشکلات پکښ کې دي څوک چې پیسې لري هغه جوړي $900 په $300 باندې او څوک نه لري هغه نشي جوړولای دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما ژغ دي ته د اسلامي امارت پورې ورسیږي